مشال لريو د وخت په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوي په ټول قربای سلام موبایل سلامونه مني په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي اړیکې په ماسره کې له یو ماشوم سره جنسي زیاتی تورونه دغه راځه د پیپلز پارټي د مشر په حکومت تورونه او د بلوچستان د حکومت بحران په اړه هم تاسو ته معلومات درکو تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات خبرونو
سړی مشهورم وېد مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزارت خارجه اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانه د ویزو ورکول سانګ بیا پرانستی ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي چې 2000 کال به په هیواد کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقوقونو سرغړونې په سخت غندلې شوی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزارت خارجه اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانه د ویزو ورکولو سانګه بیا پرانستی ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په خپل ټوئیټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې نه شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 3 په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو لړۍ پس له هغې بنده کړه چې دواړو هیوادونو په یو بل د سفارتکارانو د تنګولو تورونه لګولي ول. بلخوا تېره ورځ په پېښور کې د افغانستان کونسلګری د 3 د بندیز نفس بیا کولاو شو. د کونسلګری د اکتوبر په 11 پس لاغې تړلې شوې و چې په پیښور کې په هغه یو ودانۍ پولیس چاپه وهلې و او د افغانستان بیرغ یې ترې لرې کړی و چې افغانستان یې د ملکیت دعوه کوي. په دې معاملاتو د خبرو لپاره د افغانستان د قانون د وزارت یو 15 پلاوی پاکستان ته ورغلی و چې 13 کابل ته ستون شو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو ویلي چې 2000 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. 13 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د بېنظیر بټو د 12 په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بټو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې ولس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دي.
په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس اشکاوند د بلاول بټو وینا د سیاسي یتیمانو وینا بللې او ویلي دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت دی نو هلته یې څه وکړل. پخوانی ولسمشر آصف زرداری د ناروغۍ له کبله دې جلسه کې ګډون ونه کړو، خو جلسې ته خپل ویډیوي پیغام استولی و. یو غیر دولتي اداره کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان د اتم ټولګي نه مخکې زده کړې پرېږدي. تېر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل
ماشومان ډیر زیات ډراپ آؤٹ کیږي، تقریبا 50-60% ستاسو ماشومان ډراپ آؤٹ شي په پنځم ته چې اغي رسی، بیا چې اغي اتم ته رسی نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دینو هغه ستاسو ډراپ آؤٹ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
د سازمان په خبره د ماشومانو د زده کړو پرې خودو بنیادی وجه د زده کړو زړې او شډلې طریقې او په استادانو کې د پېښورانه قابلیت کمې ده. سازمان وایي چې د حکومت په اجازه چې په شلو سکولونو کې د زده کړو جدید طریقې پیل کړي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیلابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 پلان برابر کړی. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي محمد مختار په دې اړه وویل
مخنیوی لپاره نه ده، بلکې په دې کې هغه ټول ناروغي شامل دي چې د ماشو او نور داسې ژویو له چلو خبريږي.
د محمد مختار په خبره سلور واړه صوبې د لګ بدلون سره د دې پلان په عملي کولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1300 کلونو نه په پاکستان کې د ماشو لوجې د ډینګي، کانګو او یو شمیر نورو ناروغیو وبایي صورت اختیار کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقوقو نه سرغړونې په سخت غندلې شوې. د دسمبر په 20مه د 193 غړیو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 104 دیش غړیو رائے ورکړي او 9 غړیو مخالفت وکړو. 28 غیر حاضر غړي هم د دې قرارداد په حق کې وو. په قرارداد کې د برما په حکومت غک شوې چې په راخین، کاچین او شان ریاستونو کې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر ضد په سمدستي توګه د کرکو او نفرت مخه ونیسي. په قرارداد کې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته د روهینګیا مسلمانانو په ګڼ شمیر کې د ورتګ په اړه خبرداري ورکړی شوی. بنگلاديش ته په تیره یوه لسیزه کې 1.1 میلیون روهینګیا مسلمانان مهاجر شوي دي چې پکې د 2018 کال د اگست د میاشتې نه 5.5 لک هم شامل دي. او رسته خبر دا چې ایران پلو ډلو د عراقی ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نن مولو پریکړه په داسې حال کې غندلې چې په زرګونه عراقیان د بغداد لارو کوڅو تراوتی او د ولسمشر دا پریکړه استایلې ده. هغه تهران پلو ډلې چې د فتح بلاک ملاتړ کوي پرون ولسمشر بهرام صالح تورن کړو چې د امریکا په خوخه داسې پریکړه کوي چې مقصد یې په عراق کې ګډوډي رامنځته کول دي. د دسمبر په 26مه ولسمشر بهرام صالح وویل چې د اسد الیدانی د وزیر اعظم په توګه ټاکل ذکرت کړي چونکه په هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهره چاند د دې مخالف دي. په عراق کې دا مظاهره د اکتوبر میاشت نه پیل شوې چې ټول هیواد یې ناقرار کړې. د مشال د خبرونو پای او سپتا سو د موسم حال او د کرنسوبې د سراج ظهیر نواره.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیا او 50 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیا 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 200 روپیا 30 پیسې او په 201 روپیا 30 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیا او په 1.1 روپیا او 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیا 90 پیسې او په 2.2 روپیا 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیا 10 پیسې او په 1.2 روپیا 40 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 13، ژوب کې منفی 2 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګوري. پاکستان وایي له سبا نه د افغانستان لپاره د ویزو ورکولو پروګرام بیا بحالوي. او د بلوچستان لوی حکومتي ګوند له بحران سره مخ دی.
د دوی د اول ورځی موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی.
او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو وایي د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو لکبلا په پښتونخوا کې لا قبایلی سیمو تر په خوره پوری خلک د خپل حقوق لپاره په احتجاج دي.
پښتونخوا مې قبایلی علاقو سے لے کے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں.
یو غیر دولتی سازمان وای په خبر پختونخوا کې تر لسم جمعات مخ کې سباند اویا فیصد ماشومان سکولونه پرېږدي.
تقریبا 70-75% ماشومان چې نو هغه ستاسو ډراپ اوټ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
یو کارپو وای کدا فرض مشرف وکیلان دا ثابت کړی چې د هغه د غداري په مقدمه کې قانوني تقاضي نه لري پوره کړل شي، نو کېدای شي هغه ته د مرګ اورول شوی سزا منسوخه شي.
او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د دقیق بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
او په وروستۍ نمایي کې اونیزه خپرونه د رنګو نړۍ هم لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان برنو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې یې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. بلخ په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې نه پیلېږي. همداراز دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې تیر ورځ د افغانستان کونسلګری د دریو میاشتو د بندیز نه پس بیا پرانیسته شوې ده. دا چې په دې پړه نور څه تفصیلات دي او د دغې وجوهات سو چې دغه ویزو ورکولو پروګرام تړل شوی وو او بیا څرنګه اولې پرانستل شو، پر دې مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
دا ویزی پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو، نو کشیدګی زیاته شوی وا او پاکستان بیا دا اعلان کړیو چې د امنیتی اندېښنو لامل دوی دغه کار بندي، لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او 13 ورځ په پیښور کې هم د افغان حکومت خو اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی و، هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع کړ د شاوخوا 3 میاشتونه پس، او هغه هم ویزه اوس ورکي. او د پیښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی و د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت ته، پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت په خبر د یو کس ته، نو پاغي باندې هم لانجوا خو د سرکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حدا دغه تشنج کشیدګي کم کړې ده، لیکن دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوې د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی او هغه خپل خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړې دي، مکمل شوې دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تل دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې پرمختګ نه دی شوی، او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت وو، دا د افغانستان د ملي بانکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خو دغه باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل، ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو، د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوې وې، نو یو بل ته به ضرور لکه دغه په دغه سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغه باندې به خبرې کوو، کې ودارې نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پېښور د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نور ځینو پکې دي.
داود مشال ډیو خبریاله طاهر خان تاسو معلومات درکول چې د پاکستان وزارت خارجي اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستل ده. اوزو مانسیره ته اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په مانسیره کې پولیس وروسته له هغو درې مشکوک کسان نیولې و، یو دینی مدرسې بند کړې چې د پولیسو په وینا د مدرسې او استاد په مبینه توګه په خپل لس کلن شاګرد جنسي تیري او تشدد کړي. پولیس چارواکو مشال ته ویلي چې په ایوب میډیکل کمپلیکس کې تر معاینې وروسته ډاکټران ویلي چې پر دې ماشوم جنسي تیري شوی، بلخو د مدرسې انتظامی یا یا تورن استاد پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
د شنبی یا خالی په سحر مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسرې د پورلا سیمې تھانې ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستان اوسیدونکو غایز نومې لس کلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد د پیښه د پورلا تھانې په حدودو کې د ٹھاکرا میرا پھړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلی. د نوموړي په خبره دوی د دې پیښې وروسته دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولې چې ترې پلټنې روانې دي، او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپی وهل کې اور ڈیر ضربہ ونی ولشی
یہ تیز طریقہ دی
وای دا د درويشتم تاریخ پیښه ده او دا زموږ د تانې په حدودو کې په پړ ناسیمه کې یو مدرسه ده تعلیم القرآن په دې کې د بد فعلې د پیښه مخې ته راغلی ده او ماشوم هم سنه وویلي او مور او پلار یې ګڼل چې چا وهلې دي ځکه چې په مخ یې د تشدد نښې وي او چې د لس کلن ماشوم کمپلیکس اسپتال ته ورسولې شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورله وکړو نو په هغه کې ورته معلومه شوه چې د ده سره خو بد فعلې شوې نو ډاکټر ماته په 15 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدودو کې دا پیښه شوې د یاد ماشوم د تره علي ګوهر لخوا په درج کړل شوي فایر کې لیکل شوي چې خپل لس کلن وراره دوه درې میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی وو چې د دسمبر په 23 ورسره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بې هوشۍ په حالاتو کې اسپتال ته ورسول شو د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې له سترګو یې وینې روانې شوې او له دې سربیره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاري کړ چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توندې کړې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د بلوچستان په لوی حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې د نن اختلافات رامنځته شوی او د دې ګوند یو مخکخه د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو وایي چې وزیر اعلی ناکام شوی بلخو د صوبې خزانه وزیر دغه تورونه رد کړي او خبري غونډې ته ویل دي چې سپیکر څګیله لري نو اعلی وزیر جام کمال خان سره دې شریک کړي نور حال له کوټې د مشالې خبريال ایوب ترين راکوي
د بلوچستان د حکومتې جماعت بلوچستان عوامي ګوند د غوروسته د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی کله چې تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالقدوس بزنجو له لورې یو مختصر ویډیو بیان راغلی په هغه کې نوموړي تور لګولې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سمسړی دی خو د اعلی وزیر په توګه ناکام شوی دی پر دې بیان باندې د بلوچستان د حکومت له لورې سخت عکس العمل راغلی دی تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې اعلی وزیر په کم وخت کې د صوبې د پرمختیا لپاره زیات کارونه کړي دي په دې ترڅ کې نور حال د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی څه داسې راته بیان کړي
یو کوچنی ګلې دا کړي و چې د کارو کم رفتار دی کم پیس دی هغه څه سلو دی نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټر فیګر میډیا مور شکارا کړم ورکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د کار چې کم رفتار دی چې کمپیر یې کې د بلوچستان ټوټل تیر ګورنمنت سره د هغه په کمپیریزن کې 200% چې دی کار ډیر تیز روان دی دا وخت پوری چې دی 15 هرب بجټ ریلیز شوی دی او 30 هرب روپی چې دی اتورای شوی دی په 1200 اسکیمات کې 1200 ټینډر شوی دی
د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې سپیکر کڅ ګل لري په کار دی چې هغه خپل گزارشات و علا وزیر ته ولیکي کوم چې به حکومت ژر تر ژره لری کړی بل خو ته د بیان وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې هم د سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو دا وخت قائم مقام گورنر یا والی هم دی سره په عجله توګه د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده په دې ترڅ کې د صوبې خبريال سید علي شاه وای چې د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په ګډون په بلوچستان عوامي ګوند کې ډېر کسان د اول ورځ څخه د جام کمال خان حکومت په نه دی تسلیم کړی
د دوی د اول ورځی موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی تر کومه حد پرې چې د قائم مقام گورنر یا سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو بیان دی نظم په فکر سره دا بیان چې دی دا مهمه دی بیا که ته په خوانی تاریخ وګورې کوم وخت چې نواب ثنا الله زیری د دې صوبې وزیر اعلی او هغه وخت هم د قدوس بزنجو دغه سلسله شروع کړه او د دې سلسله پای به ودی ته ورسېدی چې د نواب زیری چې کوم ګمنټ وو هغه ختم سلو او بیا قدوس بزنجو د شپږو میاشتو لپاره خپل وزیر اعلی سلو
دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشر مولانا عبدالواسی ویل دي چې په صوبې کې بدلون را روان دی او کال 2000 به په هواد کې د انتخاباتو کال وګرځي دلته خبره د یادونه ور ده چې بلوچستان عوامي ګوند د تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبې کې ګډ حکومت لري
ایوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان په لوی حکومتي ګوند او بلوچستان عوامي پارټۍ کې د نن اختلافات رامنځته شوي وزو دیتا چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای د موجوده حکومت د خراب کارکردګۍ لوجې ل کبالی سیمو تر پیښور پورې خلک د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي. بلاول د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د دولسم تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل چې د موجوده حکومت د ناقص پالیسیو له کبله ګرانی زیاته شوې، پارلمان بند او رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. بلخو د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاوان ویلي چې د پیپلز پارټي صوبایي حکومت دی په سن کې لوګا او غربت ختم کړي. د پینډي په لیاقت باغ کې د بنظیر بټو تر مرګ دولس کاله پس پرون په ډومبیزل پیپلز پارټي په لیاقت باغ کې جلسه وکړه چې تفصیل یې احمد الله راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د دولسم تلین غونډه چې د راول پنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه، ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي، نه پکې سیاست او نه اولس تراپېخې مسلې هوارې دی شي. د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي او 2000 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي. پمل کې ته جمهوریت حالو ګوري، پارلمان ته تاله لګیدلې ده، میډیا آزاد نه ده، په عدلیه او په اتلسم ترمیم بریدونه کیږي، له صوبونه حقونه په اخستو سره وفاق کمزوري کول کیږي، تر هغه ته به ضرور ماته ورکل شوی وي. خود انتها پسندي اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلی سیمو تر پیښور خلک د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي. په لاهور کې ډاکټران، زده کوونکي، تاجران او زمینداران په احتجاج دي. د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی ترې محروم ساتلې شوې دي. د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي. د معیشت حالو ګوري، دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د طبیعت خرابۍ له وجې پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون نه کړو، خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پورې کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوستي شوی دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي. د عمران خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي. د ترڅنګ د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل، منګ چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو. دا جلسه یو عادي شان جلسه وا او خلکو نه زیاتې چوکۍ خوده شوې وي. بلاول په خپل وینا کې څه نوې خبره ونه کړه. د ذکر دا چې د 2000 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وجلی و. د نوموړي د وجنې وروسته په 12 کالو کې په ډومبي زل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
بشار لډیو ته وګستی. د کتاب دوست په نومو د یو غیر دولتي سازمان د سروې له مخې د خبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیم کچا ډیره خرابه ده او ډیرې زده کوونکي تر لسم مخ کې خپلې زده کړې پریږدي. بلخو د خبر پښتونخوا حکومت وایي د تعلیمي معیار ښه کولو په هدف استادانو ته روزنه ورکوي. پرون په پېښور پوهنتون کې د ماشومانو د تعلیم په اړه را جوړ شوي پروګرام ته زموږ خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی وو او دا راپور یې رالیږلې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په تعلیم کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست ترمخه دلته د سرکاري سکولونو په دریم جمعات کې سبق ویونکي خوشه 90% ماشومان داسې دي چې د لاندې دویم جمعات سبق لستل هم نه ورزي. دغه شان 80% ماشومان اتم نهم جمعات ته در رسیدو نه وړاندې سکولونه پرېږدي. د دې سازمان مشره ډاکټر بشرا رحیم په دې حق لوایي،
یو هاوس هولډ سروے کیږي پاکستان کې نو هغه په مطابق 3% نه کم ماشومان چې دغه په پاکستان کې لکه کتابونو سره وابسته دي، یاغي کتابونه وی لکه دومره لګ سټټیسټکس دي، او بیا چې دغه ماشومان ډیر زیات ډراپ اوټ کیږي، تقریبا 50-60% تاسو ماشومان ډراپ اوټ شي په پینځم ته چې هغه رسی، بیا چې هغه اتم ته رسی نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دغه هغه تاسو ډراپ اوټ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
دوی زیاتوي چې دغه غټه وجه په سرکاري سکولونو کې د استادانو کم پېښه ورانه توان او یاد خودنې زړې او شړلې طریقې دي. نو ځکه دوی د حکومت په اجازت دا ګام پورته کړی چې په سرکاري پرایمري سکولونو کې ماشومانو ته د نصاب نه بهر نوې سبقونه په یو نوې انداز کې ورخوایي. د کتاب دوست سازمان یو بلغړی
ګلخ په دیخ لوای
3 منس د پاره مونږ ته ګورنمنت پرمیشن راکو او 20 کولونو د پاره مونږ ته چته نو ان سی شو کم دغه سکولونو کې چې کوم ماشومان سره مونږ سیشنز کو د دې تعداد تقریبا 2500 زموږ والنتیرز کې سټوډنټس دي ډاکټران دي انجینیرز دي پروفیشنلز دي هغه ټول خلک دي چې کوم کتابونو سره شوق لري او زموږ فوکس دا و چې مونږ د ماشومان ته 10 سټوریز وایو چې کوم کې یو مورل لیسن وي نو غي سره غي کریکٹر بلډینګ هم کیږي خو مونږ دا هم کوشش وکړو چې زموږ لوکل چې کوم هیروز دي هغه باندې چې کوم سټوریز دي عبدالستاری دی صاحب شو ملال یوسف زئی شو داس نور پرومیننٹ کسان
ول پد حق لا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره دا طالب خصوصی مشیر ضیاء الله بنگش چې مشر ملمهم وای چې دغه کمی لري کول لپاره د سرکاري سکولونو استادانو له بهر هیوادونو کې د تربیت پریکړه هم کړی دا چې ور سره به د خودنې او بیا د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار هم لوړ شي
ټیچر سره هغه په لخوا مکمل ټرین کې هر لیا سره چلا دا مسلسل د مو ټریننګ روان دي او د کې اوس مو برټش کونسل سره مایده وشو د 2500 سکول دي هغه 1500 ټیچران سره هغه مو یو کې تاسو نو یو کې کې به دا هغه مو ټیچران نور مزید لګ ټرین کې او بیسیک دادس مو هغه تلک دنیا خیوس دنیا کې د ټیچینګ څه میتھډ روان دي هغه لکه دزي سغیزا کی الته وګوري د کې یو امریکن بورډ دی هغه سره مو مایده وشو ظاهر خبره هغه بیا دل ترسي دل طبقه امپلیمنٹ کی نوتا پیسہ کار کے مزید اضافہ بکے گی انشاءاللہ
دا پا مرلا چھ دا خیبر پختونخوا دا سرکاری شمیرے تر مخا پا صبح کے دا وقت اتل لسلہ کا معشومان دا سی دی دا چا عمرون چھ دا سکول دا تلو دی خوالے دا حکومت آیا دا مور پلار دا بیغورے لوجی دا وقت دا سکولونو بہر دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال لیڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونونو کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان رسپانډل کی کڅه هم د سواد پر ملال یوسفزی په پاکستان کې د نن زیاتره خلک تنقید کوي او د هغې د کار ستاینه نه کوي خو ملال یوسفزی د جینکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه نه ده پریښودی او اوس یې خپلې دغه هلې ځلې د نړۍ یو شمېر برخو ته غزولې دي د براسل کې دا چې ملګرو ملتونو ملال یوسفزی د یویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جینۍ ګرځولې د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا صدورو
ملګرو ملتونو د یویشتمې پیړۍ دوهمه لسیزه یعنی له 2010 څخه 2019 پورې چې په څو ورځو کې به 2006 ته واوړي په یاد موده کې د نجونو د زده کړو مبارزه ملالا یوسفزی د تیرې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده ملالا یوسفزی په وړوکوالي کې د خپل سکول په وخت کې د نجونو د زده کړو لپاره غږ پورته کړ او د طالبانو ظلمونه یې په ډاګه کړل اوس چې ملالا یویشت کلنه ده په نړۍ کې د نجونو د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کیږي په هغه وخت کې چې دا د یولس کالو وه د بی بی سی لپاره به په خپل لیکنو کې پر تعلیم او امنیتی صورتحال خبرې کولې ډان رسپن لیکي ملال به په وړوکوالي کې خپل پلار سره مختلفو سیمو ته تلل او هلته به د سواد پر حالاتو دغلته د طالبانو په ظلمونو او د سکولونو په تړلو خبرې کولې په 2012 کال کې طالبانو پر هغه حمله وکړه چې پکې نوموړی ژوبل شو له هغه وروسته ملال په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل مبارزه پیل کړه په 2013 کال کې چې ملال د 1400 کلو و په ملګرو ملتونو کې خپل وینا کې د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې او په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه وګټله په 2018 کال کې هغه د لندن په آکسفورد پوهنتون کې داخله واخیسته او ستغل ته خپل زده کړې پر مخ وړي ورسپانه لیکي کسه ملالا په ټوله نړۍ کې د خپل مبارزې لپاره پیژندل کیږي خو په خپل وطن کې پر هغه ډیر خلک تنقید هم کوي خو دغه خلک بیا دې ته نه ګوري چې هغه په خپل ماشوموالي کې د ظلم نامنې د نجونو سکولونو ته په نه پر خاودو او د سکولونو په بندیدو په داسې وخت کې خپل غږ پورته کړی وو چې زیاتره خلک خاموشه وو
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمن او کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال لډو ته وګستې لګ شپه کې 12:00 بجې کېدون کې دي او په روستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره پروګرام د نړۍ رنگونه لرو، خو وخت کېدون کې دي 12:00 بجې او مجید بابر نبا د خبرونو لنډیز اورو لګ شپه کې به هغوی راورسي. خو تاسو هم چې په روستۍ نیمه کې موږ ستاسو لپاره د کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو، دغه راز پر دې سربیره یو څو راپورونه به هم دروو او رزو لومبه مجید بابر ته چې همدا وخت موږ سره په سټوډیو کې دغونه د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانه د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په خپل ټویټر باندې یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې نه شروع کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی چې 2000 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. تیر ورځ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د بینظیر بھٹو 2003 په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بھٹو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې پولیس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دی. یو غیر دولتي اداره کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان اتم ټولګي نه مخکې زده کړې پرېږدي. تېر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل چې د دې زده کړو پرېښودو بنیادي وجه د زده کړو زړې او شډلې طریقې دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیرابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 5 کلن پلان برابر کړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقونو نه سرغړونې په سخته غندلې شوي. د دسمبر پر 18 د 193 غړیو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 104 دیش غړیو رائے ورکړې. ایران په لور ډلو د عراقي ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نن مولو پرېکړه په داسې حال کې غندلې چې په زرګونو عراقیان د بغداد لارو کوڅو ته راوتي او د ولسمشر دا پرېکړه یې ستایلې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې د ایران بحریې د بحیره هند په شمالي برخو کې د روس او چین سره په ګډه مشکونه پیل کړي. تېر ورځ د ایران په سرکاري ټلویزیون خپور شوي خپل پیغام کې د ایراني بحری بیړۍ کمانډر ایډمیرل غلام رضا تهانی وویل چې دې مشکونه پیغام امن، دوستی او د اوږدمهاله امنیت لپاره همکاري او اتفاق دی.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج جهید وښي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خبرې ادارې کې وایي وفاقي حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې د غزولو لړ کې د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد په دې د نظر ثانی اپیل جمع کړي. ادارې وایي دا له هغه وروسته چې د اطلاعاتو صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان د رسنیو نمائندګانو ته ویلي چې اطلاع د حکومت دی لړ کې د اپوزیشن مرسته نه ده ترلاسه کړې. ادارې وایي دی لړ کې وفاقي حکومت دا په ډاګه کړ چې دا معاملې پارلیمان ته نه وړي او غواړي چې د عدلي په ذریعه یې هوار کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت غواړي چې دارنګ کارونه دي د ادارو دننه وکړي شي او د هغې پر ضد څوک هم راپان نسی. نو دا د حکومت د هغه خبرو بیخي پر ضد ده چې پکې به ویل چې د پوز د مشر د ملازمت د مودې په اړه قانون بالکل خاموش دی. ادارې اخري کوي حکومت ته دا پوره حق ترلاسه دی چې د پوز د مشر د ملازمت مودې غزول لړ کې کومه فیصله راغلي هغه چیلنج کړي، خو باید چې په دې اړه پارلیمان له نظره ونه باسي. نو وخت رسپنه خپلې ادارې کې وایي وفاقي حکومت فیصله کړې چې په ډینګي ناروغي او د ډینګي ماشو د مخنیوي لپاره راتلونکي کال په پیل کې له استرالیا نه نوي ټکنالوژي راغواړي چې له دې ملک دا ناروغي ختم شي. اداري وایي په پاکستان کې ډینګي تبه یا ناروغي ورس پروسی واقعي چې له قبلې په سلګونو خلک مړ شول او دا وخت یوازې په اسلام آباد کې 12290 د ډینګي کیسونه مخې ته راغلي او دا شن روان کال په مجموعي ډول په ټول ملک کې 53895 کیسونه ریکارډ شوي چې پکې 95 خلک مړ شوي. اداري لیکي حکومت هر کال د دې لپاره احتیاطي تدبیرونه اعلانوي خو بیا هم دا نه قابو کیږي. هم په دې وجه حکومت فیصله کړې چې له استرالیا نه جدید ټکنالوژي راوغواړي نو ممکن ده چې له دې په دې مرض قابو وموندل شي. اداري وایي په ډینګي قابو موندل یا د دې خاتمه کول یوازې د حکومت ذمہواري نه ده، د دې لپاره به ولس له هم خپل کردار ادا کول وي. اداري اخر کې لیکي اوس چې حکومت د استرالیا نه د جدید ټکنالوژي ترلاسه کولو فیصله کړې په داسې حال کې باید چې د تیرو حکومتونو د ډینګي د مخنیوي لړکې د جوړ کړل شو پالیسیو نه ګټه پورته کړي، ځکه چې د تیرو حکومتونو د پالیسیو نه ګټه پورته کول څه بده خبره نه ده او سیاسي اختلافات په خپل ځای خو تر ټولو مهم د انسان ژوند دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په سن صبح کې د پولیسو لخوا د یو خبريال په نیونه اندېښنه ښودلې او د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې. بل واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو سیاسي شنن کې وحید مجداد وجنې او د هغه د تحقیقاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دوانو لیکنو مهمه برخه له ظفر خان اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په سن صبح کې د پولیسو لخوا د نیول شوی خبريال عجیب لاکو د خوشی کولو غوښتنه کړې. کمیټې پرون په خبره کړي یو بیان کې له چارواکو غوښتنه کړې چې پولیس دې د خبريالانو خوندیتوب باوري کړي او لاکو دې سم دستي خوشي کړي. په بیان کې راغلي د سند خبريالانو اتحادیه د دسمبر په 15مه د صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه ته لیک استولې چې په کې اتحادیه پر پولیسو تور لګولې چې خبريال لاکو یې وهلې او پر هغه یې فشار راوړې چې د پولیسو په خلاف لګولې تورونه بیرته واخلي. سی پی جی هغه لیک کتلې خو په خپلواک توګه په خبريال د تشدد پخلې نشي کولې. کمیټې په دې لړ کې د سند له پولیسو هم پوښتنه کړې خو هغوی هم جواب نه دی ورکړي. خبريال لاکو په سند صوبې کې د مبینه اداري فساد په اړه راپورونه جوړول هغه یو له هغه خبريالانو څخه وو چې پولیسو یې پر ضد مقدمه جوړ کړی دی. بیان د ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په حواله وای چې د لاکو پر ضد پولیسو د مې د میاش راهسې شپاړس مقدمه لیکلي او پر هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د تختونې او قلنګ اخیستنې تورونه لګولې دي. خبريالانو د پولیسو د دې تورونو ضد احتجاجونه هم کړي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په کابل کې 13 میاشتې وحید مجده په نوم یو شنون کې په مرموز ډول وجل شو. په کابل کې یو شمیر خلک له جبنی مسلکی او ایدیالوژیکو وجو په خلکو کې مشهور وي خو مجده د دغه ډلې د خلکو څخه نه وو. هغه خار چې ډېرې مشهور خلک پکې په زغروالو گاډو کې ګرځي دا شپږ شپې تکلن لیکوال او سیاسي مبصر به پکې یوازې ګرځېدو. ورسپانه لیکي وحید مجده د نومبر پر شلمه هغه مهال وجل شو چې مازیګر تر منځ ورستو کور ته روان وو. د هغه جنا طالبانو لوی زیان بللې او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د هغه کورته د لاسنیوي لپاره ورغلې. د کابل پولیسو هم د پیښې د پلاتونو ژمنه کړې. ورسپانه لیکي په ورستویو کې په ناڅاپي توګه په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د وحید مجده د وجنې په اړه ګنګوسي زیات شوې. ځینې خلک دا د مخالفینو د خاموشه کولو هڅه ګڼي. خلک دا هم وایي چې هغه کسان په نخښه کېږي چې یو وخت یې له طالبانو سره اړیکې لرلې او اوس یې په شخصي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په مخ ته وړلو کې مرسته کوله. ورسپانه لیکي لدې یو مشوران دی یو بل شنون کې او د طالبانو پخوانی چارواکي محمد حسین حقیار د وسلوالو په ډزو سخت جوبل شوی وو. پر مجده او حقیار د بریدونو ذمہواری کوم ډلې نه داخسته او نه د بریدونو تور پچا لګول شوی. ورسپانه وای په دې اړه د نورو معلوماتو او پرمختګونو په اړه له افغان چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته تیار نشول.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپی 2013 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
بشار لډیو ته ورسته د پاکستان په خونی پوزي واکمنو پر مشرف د ځنګړي عدالت لخوا ورته د اورول شوی فیصله خلاف په دسمبر پر وشتمه د لاهور په های کورټ کې درخواست جمع کړې. د په درخواست کې د مرګ په درخواست کې د ریز خپل کل شوی دی چې هغه دغه راز دغه پر ضد دی کما د مرګ سزا د هغه دی کله د مګرځول شي. د هغه د وکیل ایڈوکیټ آزر صدیق په دلیلونو کې شامل دی چې یو خو د مرګ سزا په پریکړه کې باقاعدګي او تضادات دی، بل پرویز مشرف ته د خپل دفاع موقع نه ورکړل شوی، او بل چې کله پرویز مشرف آئین معطله کړی وو په هغه وخت کې د پاکستان له آئین سره سم د آئین معطلی غداری نه وه، بلکې دا دفا په 2010 کال کې وراچول شوې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ له قانون پوهانو سره غږېدلې او د دې معلوماتو هڅه یې کړې ده چې آیا د پرویز مشرف په دا دلیلونه د قانون له نظره پر ځای دي او که څنګه. راځي چې دې رپورټ وکړو.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل ایڈوکیټ شاخاور مشال رادیو ته وویل چې د پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت د سپریم کورټ د امر پرانا کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل د لاهور های کورټ د دې مقدمه اوریدو واک نه لري، بلکې د دې لپاره د اپیل کولو ځای د پاکستان سپریم کورټ دی.
سپریم خصوصي عدالت دې یو خپل فیصله خو صادر کړی دی. سپریم کورټ کې یو اپیل کې دای شي چې کاغم چې نو پرویز مشرف او د هغه وکیلان چې دا وایي های کورټ سره د خپلې زما هغه به خیال باندې چې هغه دې اختیار نه لري چې هغه دې هر یو هغه فیصله چې هغه د خصوصي عدالت کړی او هغه های ټریزن اکټ د لاندې د هغه اپیل عدالت په سپریم کورټ دی. های کورټ
پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور کې د ځانګړي عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ د ډسمبر پر 11 د مرګ سزا اورولې وه. د پرویز مشرف لخوا د لاهور های کورټ ته په وړاندې کړي درخواست کې دا خبره هم سوې ده چې وقار احمد سیټ د پېښور های کورټ چیف جسټس وو او چیف جسټس د ځانګړي عدالت جج نسی کېدای. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا ایډوکیټ جنرال افتخار ګیلانی وویل چې د پرویز مشرف د وکیلانو دا دلیل سم نه دی.
جج چیف جسټس یې کوي، جج ججانو کې جو عدالت کې کینی به هیڅ فرق نه کوي. چیف جسټس یې کوي، چیف جسټس کو سینیر دی، وکیل هغه سره کم اختیارات دی، هماغه دی عدالت اختیار دی برابر دی. ټول
د اسلام آباد های کورټ وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د یو عام ملزم پرتلا پرویز مشرف ته د دفاع لپاره ډیره موخه ورکړل شوی و
چې د دکله کیس چلیدنو ټول قانوني تقاضې د لاند چکم سپیشل کورټ کې د دې ټول قانوني تقاضې پوره کړی دي. او بل ته خبره ده چې بار بار موقع ورکړي ده، بلکې موقع ده چې یو ملزم ته کچرتا یو موقع ملایويږي او مشرف ته درېګونه دومره موقع ملاو شوی دی. بار بار ورته ویلې دي چې تراشه خپل بیان وکړه، تراشه خپل ډیفنس وکړه.
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا د دې پر اساس د ویلای سي چې د ځنګړی عدالت پریکړه له قانوني پلوه ډیره دقیقه او پر ځای پریکړه وه. اوس پښتنه ده چې کچيري د پرویز مشرف وکیلان سپریم کورټ ته لاړ سي نو به هغه ته د اورول سوی مرګ سزا انجام څوي. ایډوکیټ شاخاور وویل د انجام په اړه څه نسی ویل کېدای، خو د دې امکان سته چې د ټولي مقدمه اوریدنه لسره سي.
پرویز مشرف وکیلان چې کوم دی هغه په دې شي چې کامیاب شول چې هغه وایي چې که دا خصوصي عدالت هغې ته د دفاع موقع نه دی ورکړي او چې کوم د قانوني ضابطې دي هغه پوره نه دي شوي، نو هغه کې دا امکان شته دی چې سپریم کورټ دا فیصله چې کومه دی هغه منسوخه کړي او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د کیس بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
د لاهور های کورټ د پرویز مشرف لخوا د ورکړې درخواست اوریدو لپاره د ججانو 9 کسیزه جرګه جوړ کړې ده. د دې درخواست لومړی اوریدنه به د جنوري پر 9 نیټه تر سره کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی چې په ملک کې د ماشو او نورو ژوو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان یې نه یوازې ډېر زیار ایستلې بلکې له صوبو سره یې هم پرې ډېرې سلام مشورې کړي. د دوی په وینا په ملک کې د یو شمیر ناروغیو د بیا خوریدو له کبله دوی مجبور دي چې په هر صورت دا جو کړی پلان عملي کړي. د اداري چارو په وای د داسې پلان په عملي کولو کې باید په ځانګړې توګه صوبې ښه منصوبه بندي وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 15 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نور ژویو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د ډسمبر پر 18 مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغي په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابعه وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغۍ په ملک کې خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي، او همداسې په ملک کې د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخې سلام مشورې کړې دي، او هغوی هم دا پلان لا یو څه بدلون سره په خپلو صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکې یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو زده کړه کړې ده، او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډېر جدي دي.
لکه څنګه چې د ډینګي خوریده موږ ولیدل، نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوې دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو، او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خوریدو ته پرې نه ږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پېښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر 13 بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو په موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د د پوینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پریوزي، او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي. بیا به نو وفاق له خپل وسایلو زه وصوبو ته پیسې ورکي، او بیا به صوبې دا 15 کلنه منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي، دا عمل به تسره کوي، او په 15 کال کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یوه خبره دلته ډیره ضروری ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبې بندي ونه کړي او په ښه انداز یې پر مځکه ونه لګوي، نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډیر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم سل تنه وژلي او په زرګونه نور ځپلي وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
تو بوروار کاکړ چې تاسو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ډینګي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه پلان لري. اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دغه خپرونه چې تاسو په کې د فلم ساینس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدای شئ، کوربه ګلیا استه. دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ روغ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي، او په سمدستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړ کې بیړني حالت نافذ کولو وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوي چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسي یا نړیوال آب او هوا بیړني حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډېر زیات اثرات
پر باسل شي. په پیغام کې ویل شوی چې ډیر زر به انسانان د آب او هوا په اړه ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمی بدلون په اړه خبرداري له پیړو راهیسې ورکول کیږي، خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو یو له زره پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړي چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د آسټرالیا سیډنی ښار د ماحولیاتو پوهه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمهواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمي بیړنۍ حالت نافذ کول ناګزیر شوی دی. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی و او په هغې کې ویلي وو چې د توانای استعمال، د ځمکې درجه حرارت، د ځنګلونو ختمېدل، له وخته مخکې د واورې ویلیدل او د کاربن ډای اکساید اخراج آب و هوا ته سخت زیان رسولی دی. په هغه خط کې وړاندې شوی وو چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا څېړنه بایو ساینس نومي ژورنال کې خپره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بای آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. دا آیفون 11 پرو دی. په دې کې 0.5 کیلو سره زر کارول شوی دی او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دي. د دې آیفون بای 80,000 ډالر ده. کیور کمپنی د آیفون 11 ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د ایپل کمپنی نوی آیفون کې 3 کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره وړاندې کړي دي. په آیسلند کې په 2009 کال کې میکډونلډز خپل ټول رستورانت وتړل، خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن ایف پی خبرې جانس ته ویلي چې دوی اورېدلي وو چې میکډونلډز خواړه نه خرابیږي، نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي 10 کاله وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر 10 کاله وروسته د آیسلند په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې ته پاره کېښودل شوی دی. د دې هاسټل مالک بی بی سي ته ویلي دي چې دغه ضعیف برکت اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. د دوی په خبره د دې برګر کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400,000 زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي. د چین ټکنالوژي یوې کمپنی ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمره یې 1.8 میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمره لرونکی موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بیه شاوخوا 450 ډالر ده. په دې فون کې د کیمرې سینسرز کاربن کمپنی یعنی سامسنګ جوړه کړې ده، خو دغې کمپنی په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنی تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضح تصویر اخیستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. د سړنیزې کلناس په خبره ژوامې د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي سلورم لوی کمپنی ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یادې کمپنی موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډیر زیات شوی دی او ډیر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویبپاڼو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیه په 0 ډالرو کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوي دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر په پام کې وساتي چې لدی موبایل فون تصویر اخستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mariam.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و او په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی و او په باکس آفس کې ریکارډ 800 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی و. دا فلم 40 کاله وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک به د جون په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
30 plus years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
Thank you.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
ٹالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی وو او د یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی.
Elsa, the past is not what it seems. You must find the truth. Go north. Across the enchanted lands and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her.
د هندی سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر آستوش گوارکر جوړ کړی دی. په فلم کې د ارجن کردار دی یو جنگیالی دی. په فلم کې د ول سوا یو شپیتم کال هند کې د مراٹھا بادشاہت خودل شوی چې د هندستان واقعي ترلاسه کړی وو او په مقابله کې سوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراٹھا فوجي قومندان وي او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالي ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند هاریا نا ریاست تاریخی خار دے. پا پانی پت کی پا پنزل لسواش پگ بیشتم بیا پا پنزل لسواش پگ پنزوسم کال او پا ول لسوا یوش پیتم کال کی جنگو نشبی بو. پا ول لسوا یوش پیتم کال کی دا پانی پت جنگ کے اوانانو مراٹھا زواکنو تا ماتی ور کڑی وا.
شستر پوجن کے سمے آپ نے پیشوا تلوار سدا شیف کو کیوں دی؟
سدا شیف کا ہر قدم ہمیشہ مراٹھا سامراجہ کے ہت میں ہی رہا ہے. آج ہم پورے ہندوستان کے شاسک بن گئے ہیں.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
ابدالی کے آنے کا مطلب ہے پورے ہندوستان پر آکرمن.
اس بار 100,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے وہ.
پچھلی بار جب وہ یہاں آیا تھا تو یمنا کا پانی 7 دن تک لال تھا. مورکت تخت اور یہ کوہی نور بڑی مشقت سے پایا جاتا ہے، چھیننے سے نہیں ملتا.
تلواریں کھینچ لو، اس بار ہمیں اسے روکنا ہوگا.
ایک بار انہیں ہرا دیا نا، پھر دہلی کیا، پورا ہندوستان آپ کا.
وہ ایک ناک کی فوج لے کر آ رہا ہے تو ہم
کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے گا تو آپ شتروں کی سنکھیا گنو گے یا پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کرو گے؟
ہم مراٹھوں کا صفایا کر دیں گے.
تو پھر ہمارے بندوقیں آپ کی.
اس بار ابدالی کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے.
دی ہندی سینما اداکار کارتک آرین فلم پتی پتنی اور وہ ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایہ فلم دی. د دې مخکې د اداکار کارتک فلمونه د سینما مینوالو ډیر زیات پخکړي وو.
تصویر سے پہلے پتاجی کہتے چنٹو تیاگی 10th صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو اچھا بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم. آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
زندگی میں ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے کپول کلپنا.
کون
کپول کلپنا؟ فینٹیسی بے.
پیلی والی فائل شرما سر کو دیکھ رہا اور جاتے ہوئے چائے بھی بول دینا.
اور ایک خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بے؟
تپسیا سنگھ آپ ہاتھ ملائیں گے یا میں چائے بول کے ہوں؟
جی ابھینو تیاگی. باندھو وہ پیلی والی ڈریس بھی باندھو الگ سے. ہاں
बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो।
क्या? आ, आ,
उसे आ, आ, तुम ठीक हो ना?
लग गई है।
अपने दीवाने का अपने दीवाने का घर के बुरा हाल
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل وس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره تاسې په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ